سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مخام و بجيدي سموک د دې پروګرام زیاتره برخه د سوان فکر خبرونه ته څنګه شوې ده چې په څو شیبو کې به پیل شي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه ترخم له نیوز البیا د خلکو موټر پر مخ پرانیستل شو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او سنې ګډې خونې مشر خان جان علي کوزي ازادي راډیو ته ویل د مهمه ترانزیتي لار چارلس روزي مخکې تړل شو و نن سهار د هر راز موټر پر مخ پرانیستل شو بل خو د خیبر پختونخوا د ګمرک ادارې چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل شو د طالبان له چارواکو سره تر خبرو وروسته د ترخم د خلاصېدو پریکړه وشو د ترخم لار د جنوري په 13مه د پاکستاني چارواکو لخوا له افغان لارې چلوونکو نه روغانو څخه ویزی د وختله پر سر د اختلافات لکبل ترل شو در پور لمخیلات ور خمس سره مهاله د دواره هوادونو ترمنس نور ترانزیتی لري هم پرانستل شوی دی د بخښن نړیوال سازمان د طالبانو د حکومت د استخباراتو پر مشر غږ کړی چې معترض افغان خوځ ته له سزاور کولو لاس واخلي د سازمان پر خپل ایک شبکې په خاني ټویټر لیکلی چې پیولي کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې رئیس عبدالحق وسیق ته د معترض خوځ د نیولو د دوام او د خوځ د حقونو د یوې فعالې منجی صدیقي د شکنجې د راپورونو له کبله اندېښنه ښودلی په لیکي ادونه شوې ده چې طالبانو میرمن صدیقي له خپل کورنۍ او مدافع وکیل سره د اړیکو هر راز روغتیا امکاناتو ته د لاسرسي له حقه محرومه کړې ده د بخښن نړیوال سازمان د خوځو د حقونو د فعالې د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې په لیک کې طالبانو غوښتنه شوې چې د فعالانو میرمنو د هغو د کورنیو د خپل سرونو نیونو لړۍ بنده کړي بل پلو بیا متحده ایالاتونو ویلي دي چې د خوځو پر وړاندې د طالبانو اقدامات د دې هیواد لپاره په یوه لویه اندېښنه بدلېږي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند دی وطاند پاټله پرون په یو خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې طالبان له یوې خوا غواړي په رسمیت وپېژندل شي او له بلې خوا داسې اقدامات کوي چې امریکا لپاره د منلو نه دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما په یو وروستي راپور کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت د ښځو پر زده کړو کار تګ راتګ محدودیتونو او د حجاب د نه مراعات په تور د ښځو خپل سر نیولو ته دوام ورکړی یونما په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل درې میاشتني راپور کې چې پرونی خبر کړی ویلي چې پر افغان ښځو د زده کړو کار تګ راتګ او حجاب لګیدلې محدودیتونه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف لخوا تطبیق او څارل کیږي او په پاکستان کې د انتخاباتو پر سر د لانجو په دوام یو پلار خپل زوی وژلی دی د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې پیښه هغه مهال وشو چې له قطر څخه راستانه شوي یو کارګر په پیښور ښار کې کور ته تر ستنېدو وروسته د پخواني صدراعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند بیرغ پر خپل کور اوچت کړ د پیښور د پولیس یو چارواکي نصیر احمد فرید ویلي پلار خپل زوی ته وویل چې تحریک انصاف بیرغ لرې کړي خو هغه ونه منله فرید وایي وروسته د پلار او زوی ترمنځ لانجه لوی شو په پایله کې پلار خپل یو 1.5 کلن زوی د تومانچې په ډزو وواژه وتښتېده پولیس وایي قاتل چې د عوامي ګوند له پلویانو څخه د یو مخکې پر خپل کور د دې ګوند بیرغ لګولی و د دوی تر تعقیب لاندې دی د پاکستان په انتخاباتو کې چې د فبروري د 8مې لپاره پلان شوي مخکې له دې هم د تشدد ګڼ راپورونه ورکړل شوي وو یو شمېر دوکاندارانو د توندلارو اسلام پالو ډلو لخوا پنخه شوي هم دي
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام دی تاسو زموږه د ازادي راډیو نوري او زموږ دا پروګرام هم د شیبه د ازادي راډیو پر فیسبوک او یوټیوب هم پښوندې بڼه ګوري د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت پریکړه کړې چې د پوهنې وزارت سره په همغږۍ کې له مدرسو فارغ شو کسانو ته د لسانس او ماسټري اسناد ورکړي د لوړو زده کړو وزارت پر خپل ایکس شبکې په خوندي ټویټر ویلي د دیني مدرسو له بیلابیلو دورو فارغانو تر ازموینو وروسته د بکلوریا لسانس او ماسټري اسناد ورکوي د دې دواړو وزارتونو د معلوماتو پر بنسټ په دې ازموینو کې به د مدرسو 50,000 طالبان او فارغان ګډون وکړي د طالبانو حکومت داسې مهال د مدرسو فارغانو ته د لسانس او ماسټري د سندونو د ورکولو لړۍ پیلوي چې 13 میاشتې د ملکي لوړو زده کړو قانون هم لغوه کړ همداشان د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په هرات کې یو ناست ته ویلي و چې د تثبیت سویه په آزموینه کې به له ملایانو او طالبانو سره سختي نه کیږي او هغوی ته به ډیر ارزښت ورکول کیږي چې ډیرې چاودنې کړې وي. طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته کله یوې خوا نجونې له شپږم ټولګیو پورته له ښوونځیو او پوهنتونونو منې کړې دي، خو په وړاندې مدرسو ته پاملرنه زیاته شوې ده. د طالبانو د پوهنې وزارت تر دې مخکې ویلي و چې په هر ولسوالۍ کې به لس مدرسې جوړوي او په دې مدرسو او نورو تعلیمي او تحصیلي ادارو کې د سل زرو هغو استادانو د ګمارلو خبر هم ورکړی و چې په دیني برخه کې زده کړې کړي دي. یاد وزارت همداشان ویلي و چې په هر ولایت کې ولویه جهادي مدرسه هم جوړوي چې تر دې مهاله په 5 ولایتونو کې د دې وزارت خبره جوړ شوې دي. نن په پروګرام کې په همدې مسایلو خبرې کوو. له تاسې وروسته تاسې د طالبانو دغه اقدام چې له دیني مدرسو فارغانو ته د لسانس او ماستری اسناد ورکوي د اقدام څنګه ارزوي، او په دې اړه هم له تاسې وروسته د نړۍ له اوسنۍ ټکنالوژۍ سره برابر زده کړې په مدرسه کې کیږي که په ښوونځي کې کیږي، او هغوی چې له مدرسو فارغېږي آیا په د کار په مارکیټ کې ورته ځای شته که نشته، او که شته په کومه طریقه باندې. په دې مسایلو به له میلمنو هم نظرونه واخلو او ستاسې تبصرې به په فیسبوک کې هم راواخلو، او که غواړئ چې په خپرونه کې راسره په ژوندۍ بڼه خبرې وکړئ کولای شئ چې زموږ واټساپ ته چې همدا شیبه فعاله ده زه تاسو ته شمیره وایم هم دې ته زنګ ووهئ او خپل نظرونه راسره شریک کړئ. د واټساپ شمیره به تاسو سره وړاندې په خپرونه کې شریک کړم. د خپرونې میلمانه به تاسو ته اوس درو پیژنم. نن سره په خپرونه کې د پوهنې وزارت پوهنای مرستیال او د پوهنتون استاد ابراهیم شینواری، د پوهنتون استاد بلال عمر په روسیه کې د طب پوهنځي محصل حکمت اساقسی، او په هند کې د پوهنتون محصل هلال محبت را سره په خپرونه کې. د تاسو ټول قدرمن ستړي مشي په خیر راغلي. کامل مانا را سره وی شینواری صاحب وی په پایل کې به شینواری صاحب ته ورشو. شینواری صاحب تاسو ستړي مشه په خیر راغلی پروګرام ته. که تاسو را سره په پایل کې په دې اړه باندې چې د طالبانو دغه اقدام تاسو څنګه ارزوي او فکر کوي کوم کسان چې په مدرسو کې زده کړه کوي د ښوونځي ځای نیسي او د اوسنۍ عصر له زده کړو سره برابر زده کړې پکې کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه وایم. اوریدونکو ته فکر کوم د فکری او ایدئولوژیکو ګوندونو او حکومتونو دا خاصیت دی که ستاسو په یاد په 50 کال کې چې کله دا د ثور بدلون راغی هلته هم کوشش وشو چې مکتبونه او پوهنتونونه په هغه ایدئولوژیکي طرف بوزي. همدارنګه د استاد رباني په وخت کې په سلګونو کسان د استعداد پرته د پونتونو سازان شو. دوی وختل چې د دې د ګوند او د دې د فکر خلک پونتونو کې ډیری د وسانه اداره هم ډیره فکری ده. فکر کوي چې ټول برخه باید د دوی د فکر او د دوی د نظر په روان ونیسي، نو ځکه چې دوی د مدرسو نه فارغ شوي غواړي چې مدرسو فارغانو ته ځکه وخت ورکړي. خو فکر کوم دا په اوږدمهاله کې افغانستان ته ډیر تاوان کوي. یلته دا خپل هم د کسانو تم تاوان کوي چې د مکتب او مدرسې دواړو د نصابونو په ډول نه تر اخرنیو صنفونو پورې په منظم یو تسلسل راولي دي. نو کله چې د نهم صنف پورې یو چا مدرسه لوستي او هغه راولي د نورو ستیا مکتب کې شامل دا به ونه شي کړی. نو باید دوی سوی به ټیټه وي، کیفیت به هغه سې نه وي چې لازم دی. نو دوی بیا ځان ته په یو آزاد او مستقل مارکیټ کې کار هم نشي پیدا کولی او مملکت ته هم څه ډېره ګټه نه لري. البته یو ساحه ډېره مهمه ده چې تخنیکي مسلکي زده کړې دي. کله چې موږ معرف کیو زموږ تصمیم دا و چې ورو ورو د عمومي زده کړې او اسلامي زده کړې د نهم نه وروسته فارغانې تخنیکي مسلکي زده کړو ته ورکړو، ځکه که تاسو ته معلومه ټول جهان کې د متوسط کسبونه او کارونه ډېر پیدا کیږي، لکه متخصصین داری برخې ډېر کم وي، زیاترین کارونه تخنیکي او مسلکي او حرفوي دي. نو لکه جرمنی په دې کې ډېر کامیاب ملک دی، هغه بیکاری کچه په ټول جهان کې ټیټه ده. علت یې دا دی چې دا تخنیکي مسلکي زده کړې پکې ډېرې دي. زموږ پلان هم دغه و چې د مدرسو او د عمومي تعلیماتو د زده کړو د نهم صنف فارغان تخنیکي مسلکي ته ولېږو چې دوی کسب او حرفه او مهارت زده کړي او ډېر زر ځان ته کار او خپلې کورنۍ ته روزي پیدا کړي او حلال روزي. نو زما پیشنهاد ورته دا دی چې که دوی ډېر دې سره علاقه لري بیا دې دغه تخنیکي مسلکي زده کړو ته ولېږي، او که دوی تخصصي ساحو ته لېږي لکه طب او انجینرۍ او زراعت او اقتصاد ته بیا هلته ناکامېږي سوی ټیټېږي. فکر کوم نه دا بیا دوی ته هم تاوان دی، افغانستان ته هم تاوان دی.
شنواره صاحب کچیر ته د مدرسو ته وکتل شي لکه څنګه چې طالب چارواکو یادونه کړي هغه چې د دوی په خبره د خمسیه دورې نه فارغ وي دوی ته بعد بکلوریا او لسانس اسناد ورکول کیږي هغه چې بیا عالمیه دورې نه فارغ وي دوی په خبره باندې هغه ته بعد ماستری اسناد ورکول کیږي د دغه دورو یادونه کوم دوی نه د کړي خو په ټوله کې ساسې پان باندې توپیر د کلونو څومره د لکه څوک چې په ام ډول باندې ماستری اخلي دوی مجبور دي اتل کالا یا لدین ډیر شل کالا تعلیم وکړي کا هغه د سیو پانځي وچې تلور کالا بلسانس وای دولس کالا مکتب او لاغین روس او ماستری کې تقریبا تلس کالا وخت تخلي دغه چې طالبانو دا کم سیستم راندیس کړی دی په دې کې مثلا یو څوک چې د دوی پیسې لا باندې د ماستری اسناد تر لاسه کوي څوک کالا بس د کړی کوي
او زه خو دوی د سیستم نه ډیر خبر نه یم چې اره دا تاسو کوم کټګوري نه وایلی چې اره دا ورک څوک کالا درسوي خو د طالبانو په غتیره دوره کې زه محصول ما او د دوی ځنه مشران ما ولید ورته مې وایي چې تاسو د مدرسو سیستم بیرته اصلاح کړئ اصلا د اسلامي مدرسو اصولي سیستم د نظامي مدرسو سیستم چې هغه په قران او حديث نه علاوه کسب او مهارت او فنون هم لوستل کېد او په همدې خاطر د اسلام تلای دوره چې د نړۍ په تاریخ کې ځلاند دوره ده د هغه مدرسو د محصولینو او فارغانو د کار او فکر محصوله متاسفانه وروسته د استعمار په نتیجه کې مدرسې ایوازې محدود برخو ته یعنی ټول دین تم نه د دین درې فیصد فقهي مسائل د فقهي مسائل ته وقف شي نو کدوې لاس کال یا شل کال ویلې د نورو رښتو ماستر کې دی نه شي ځکه دوی په د دین په محدود برخو کې مطالعه او په حلري دین ډیر عمیق دی ډیر ژور دی مګر دوی ایوازې په فقهي مسائلو کې معلومات لري نو هغه د د ساينس او ټکنالوژي او مشروعي او رهبري او مدیریت او دا برخو کې په مهارت نه لري نو دوی تاسو موږ نن دې بیا مدا چې دوی د ماسیلون یو د تخار ځوانو کې په تخلیکي تخنیکی مسلکي زده کړو ته معرفي کې نو خو بشي یو کسب کمال وزده کې ماجل د مملکت هم کار راشو د دې کورنۍ سره هم راستو شي او کدی د خلکو نه متخصصین جوړي چې وي هیڅ غلار نه ده پکړې نو په دوړو طرفون تم د شخص هم ټولنه ته توان لري
مدنه شینوار صاحب کور ودان تاسو ته بیرته راګرځم ور به شو په روسیه کې چې د تخصص پروګرام محصل ده حکمت سقزی ته اقتصادي سر په بخنه سره سقزی صاحب تاسو هم ستړي مشه د نوم تلفظ مدوم رستونځمن شوراته کته سره ته وای په روسیه کې چې تاسو زده کړی کوي دا اوس چې د طالبانو کوم اقدام د یو دوی غواړي هغه کسان چې په دینی مدرسو کې زده کړی کړی دي دوی ته د ماستری او لسانس اسناد ورکړي تاسو د یو محصل په توګه باندې څو کال کېږي چې په دغه رشته کې چې تب د درس وایسته او په روسیه کې چې تاسو د للی استیاتمت په جمهوریت کې للی استی حال ته د محصلینو د وضعیت په اړه باندې راته وایا
بسم الله الرحمن الرحیم مخکې له تاسو ټول همکارانو او ترنو ملمنو تخپل سلامونه او نیکی لوړاندې کوم مننه تاسو د بلین څخه لومړی پښتنه زب وړم پایسته محصل اوست چې متاسفانه لکه نورو کشورو کې همداسې افغان محصلین لري په روسیه کې موږ د یو ګڼډو مشکلات سره مخامخ یو ګورئ چون صحیح ده خبره چې اوس امارات مثلا افغانستان کې حاکمیت لري خو دوی هم چون هلته اوس یو حاکم دولت ده نو د دوی څخه د ځوان نسل او د ځوان قشر همدا هیله ده چې دوی ته کوشش وکړي زمینه د تحصیل مساعد کړي او دغه تحصیلي سیستم باندې کوشش وکړي چې نور قیدات نور محرومیتونه او وزن کې په دې خطر دا سبب د دې کېږي چې نور وزوان نسل او وزوان قشر د دې پر ځای چې وطن کې پاتې سي هغه هسته وطن دوستي چې ورسره هغه مر سره پاتې سي نور زمينه د دې دغه سیو افکار او دغه سیو فکر ورته برابر سي چې دوی باید د وطن نور پرېږدي او د وطن څخه پاتې خت دغه سي ستاسو تکولای سم چون یو نمونه وایم هغه تقریبا دغه تیر کال کې 2023 کې سپتمبر میاشت کې باید څلور سو محصلین راغلي وای دغه څخه چون ټول دغه څلور سو محصل دولتي بورسو ته کامیاب شوی و خو متاسفانه خپل د تحصیلات وزارت یو د زمينه ورته مساعدې کړو په مختلفو طریقو څخه د دوی یو سمستر درسونه تیر سو مختلفو بانوې د توکر چې تاسو في افکار ته تغیر کول کیږي نو خود تقریبا یو سمستر هم د دوی هم د ځای سو نو زموږ هیله په هیڅ د ځوان د وزارت تحصیلات علی نه او مجموع کې د امارت د رهبری نه دغه د ځوانان ته باید داسې زمینه مساعد کړي چې ځوانان نور هم د وطن کې پاتې سي او دغه تعلیمي نظام باندې دغه خنډونه دي که دوی په زنانه قشر باندې وردي او دوی که په نارینه قشر وردي دغه څخه فکر دغه او دا خپل ایدیولوژي چې لري د تعلیم او تحصیل په مقابل کې دې تغییر ورکړي. ګورئ موږ تاسو که همسایه کشورو کې وګورو نورو کشورو کې امارات شته، سعودي کې شته، عربستان کې شته، همدغسې امارات چې هلته د دوی څخه همدغسې هیله ده چې همداسې امارات افغانستان کې دغه کې دا اوس سعودي یو امارات ته، عربستان هم امارات ته، هغه ولته ګوره مریخ ته سپوږمکۍ استي، خو موږ تاسو امارات دا امارات ځکه او اسمان فرق کوي نو هیله مو دغه دونه چې کوشش وکړي تعلیمي نظام باندې از ما په نظر دوی کبرته د سر راځي او دا تعلیمي نظام د سر نه دوی اصلاح کوي، دا هم ډیر وخت نیسي، هم د افکارو باندې به ډیر بد تاثیر وکړي او سبب د دې سي د غزوان قشر چې بل تحصیل کړی دی دا ټول د وطن نه وتښتي. نو زما په نظر اصلا دا بدیل نه ده چې دوی راسي مدرسو ته مثلا دوی وسعت ورکي او دوی سرمایه ګذاري کوي دغه باندې، په دې خاطر اوس دنیا چې دنیا د ټکنالوژي ده.
که تاسو راته وایي ساغزه صاحب، تاسو اوس په روسیه کې محصل یاست، په ټوله کې هلته د کوم محصلین چې د سقوط نه وروسته، د کابل د سقوط نه وروسته درغلي دي یا لغې نه وړاندې و، د دوی ستونزې څه دي او کله چې دغه ډول اقداماتونه خبرېږي؟ لکه اوس طالبانو ویلي چې دوی به کوم کسان چې له مدرسو فارغېږي دوی ته به د ماسټري اسناد ورکوي یا د لیسانس اسناد ورکوي. ما مخکې میدونه وکړه دا اوږده دوره ده او ډېر کلونو وخت نیسي چې یو څوک ماسټري وکړي او دغه اسناد یې ترلاسه کړي. تاسو چې بهر یاستئ څه فکر کوئ او هغه ستونزې چې په دې هیوادونو کې له پانتونونو سره لري په دې برخه کې، هغه د ځوان په توګه راته وایه چې څومره ناهیلی کېږي او د دې په اړه باندې فکر کوي چې بیرته افغانستان ته ستون شي، هلته به د کار زمینې درته پیدا شي؟
دا اصلا ستاسو د خبرې په تایید سره زه بیخي تاسو سره موافقم. همدا اوس ګورئ ما تاسو ته مخکې عرض وکړ اوس دنیا واسر د ټکنالوژي ده، که موږ واقعا حتی د اروپایي نور کشورو څخه بیخي خپل په ځای که د همسایه کشورو سره وغواړو د دوی سره باید یو سالم رقابت ولرو. موږ ټکنالوژي ته ضرورت لرو، ټکنالوژي د مکتب او پوهنتون څخه
بیرته به هڅه وکړو چې له تاسو سره وصل شو او بل ځل چې له تاسو سره وصل کېدو تاسو لږ په لوړ غږ خبرې وکړئ چې موږ کولای شو ستاسو خبرې په سمه توګه باندې او په لوړ غږ واورو. ورزو خپل بل قدرمن میلمه د پوهنتون استاد بلال عمر ته، ښاغلی عمر تاسو هم ستړي مشئ، بخیر راغلی پروګرام ته. فکر کوم چې دا عمر اړیکه راسره پرې شوې ده، وربشو هلال محبت ته که دوی راسره وي، که هلال محبت وی دوی برا وخلو خواه دوی هم نشته پروگرام که. او ریدون که تاسیم کولای شوی چی مونگ سره پا پروگرام که خپل نظرون شریک کری و پا دیارا بنده چی ده طالبان و دغی اقدام چی دوی غواری ده مدرسو و فارغ شو و کسانو تا ده لسانس و ماستری اصنا دور کلیستا سپان بنده ده طالبان و چه دول پری کرده. ورزو شینواری سایب تا شینواری سایب که تاسی را تا وای مخکې ایساقزی صاحبم یادونه وکړه، دغه ډول اقدام د دوی په نظر باندې ځوانان ناهیلي کوي، په ځانګړې توګه هغوی چې له افغانستانه بهر تعلیم کړی دی او د نړۍ له عصري علومو سره یو څه بلد دي. ساسې په ان باندې که چیرې په افغانستان دننه لکه دا څنګه چې اوس دا نظام روان دی او د مدرسو ډیریدل وی ورځ په ورځ باندې او په دې کې که څم دوی په خاص ډول باندې یادونه نه کوي چې کوم مضامین به تدریسیږي، خو لکه څنګه چې موږ مدرسې نوم نه پوهیږو هلته دیني مسایل تدریسیږي. که چیرې دا مسایل همداسې دوام پیدا کړي، دغه ځوانان چې افغانستان کې دننه دي دوی لوړې زده کړې ونه کړي، څومره افغانستان له نړۍ نه شاته پاتې کیږي ورسره تحصیلي نظام؟ ډېره مهمه
سلام دادا. د تعلیم مسلی هدف دا دی چې لومړی قدم کې یو فرد علم زده کړي، دویم مهم شی دا دی چې دا مهارت د ژوند زده کړي او داسې یو عالي انساني ذهنیت زده کړي چې ځان او کورنۍ او وطن او بشریت ته د خیر په فکر کې، نو دغه ټول نه قابلیت جوړیږي. د تعلیم هدف د اوسني عصري تعلیم هدف دا دی چې د یوویشتمې پېړۍ قابلیتونه زده کړي، او لکه مخکې چې زموږ محصل وویل اوس خو ټول قابلیتونه ټکنالوژي پورې تړلي دي. نو د نړیوال تعلیمي کمیسون یو ډېر دقیقې څېړنې دا خبره په نښه کړې چې تر 2000 پورې به دا اوسنۍ موجودی 50% وظیفه یعنی 2 بلین وظیفه له لاسه لاړې شي. او ولات هم دا ده چې ټکنالوژي نوي کېږي، هغه څوک حتی هغه ملکونه چې ځوان قشر یا کار د عمر خلک یې په ټکنالوژي حاکم هم دي، تر که نوې ټکنالوژي زده کړي که د کارونو طبیعت تغیر کوي دوی خپل کارونه له لاسه ورکوي. نو په افغانستان کې متاسفانه چې موږ ګورو په مدرسه کې نه ټکنالوژي شته، نه ساینس شته او نه ریاضي شته او نه د ژوند نور مهارتونه شته. نو په دې حساب چې څومره د مدرسو د متعلمینو شمېر ډېرېږي، د فراغت نه وروسته د دوی د بېکارۍ او فقر ګراف ورسره لوړېږي چې مستقیما دا تناسب لري د هېواد د فقر او د ولس د بېکارۍ سره. نو په دې حساب څومره چې د مدرسو شمېر ډېرېږي، هماغومره په راتلونکي کې د بېکارانو شمېر ډېرېږي، ځکه که چېرته دغه علماو کرامو سره موږ محاسبه وکړو، افغانستان کې به ټول 50,000 جوماتونه وي. نو هر جومات کې یو ملا او یو مؤذن په کار دی، دا نور به څه کوي؟ که دوی وایي چې موږ دې ملایان نه بیا ولسوالان او قومندانان او مشران جوړو، خو بیا دې مربوط ښوونځیو ته ورکړي، بیا دې لیډرشپ ولولي، منیجمنټ دې ولولي. که دوی غواړي چې د مسلکي ادارو مشران کړي، خو بیا دې مسلکي فن او مهارت زده کړي، د هغه په څنګ کې د ادارو لیډرشپ مشري زده کړي. نو که ټول مدرسو ته ولېږي او په مدرسو کې یوازې فقه وي، په مدرسه کې خو کاش کې د نظامي مدرسو غوندې قرآن او ساینس او نجوم او تاریخ او فلسفه او کلام او کسب او کمال او مهارتونه دا ټول تدریسېدلی، خو بیا یو مقولیت یې لرو. نو په اوږدمهاله کې خو دوی د مدرسو نصاب دی ورو ورو بېرته وسیع جامع کې لکه پخوا چې و او هغه چې د اسلام تقاضا ده. ولفعل عاجله خبره دا ده چې دوی دې په مکتبونو او خصوصا په تخنیکي مکتبونو تمرکز وکړي او هغه څوک د پوهنتونونو ته پرېږدي چې ټولنه ورته ضرورت لري. سروې له مخې
په بخښنې سره که چېرې دغه د مدرسو په نصاب کې یو څه تحولات راشي، تغییرات راشي، فکر کوي بیا به هم د اوسني عصر غوښتنو ته ځواب ورکړي؟ که څه هم په هغه کې دغه ځینې مضامین چې تاسو یاد کړي که دا پکې تدریس شي، بیا کولی شي یو څه د افغانستان ستونزې چې په تخصصي برخه کې لري دا ورسره حل شي؟
اصلا هم مدرسه عربي کلمه ده، پښتو کې ورته ښوونځی وایي کنه، که کولی شو موږ فارسي کې ورته درسګاه وایي، دغه نوم یې مشکل نه دی. مهم محتویات دي، که په مدرسه کې ساینس، ټکنالوژي، تاریخ، جامعه شناسي او ریاضي دا ډېره واچوي او په څنګ کې د ژبه مهارتونه او د دیني عقایدو او ایماني مسایلو باره کې اساسات به خو ښه ده، ولې دا خو ډېر وخت غواړي دوی دپاره چې اوس د صفر نه شروع کوي. هماغه زمونږ ښوونځي ډېر ښه دي، ځکه زمونږ په ښوونځیو کې په 1500 ساعتونو کې چې په 12 کالو کې متعلمین لولي، په دې کې 2150 ساعتونه اسلامي ساعتونه، یعنې په 450 اسلامي هېوادونو کې افغانستان یوازینی هېواد و چې تر ټولو ډېر اسلامي ساعتونه لرل. نو دوی د دغه خپل اسلامي مضامین عمل ته شامل کړي، یعنې زمونږ ښوونځي په حقیقت کې دیني اړخ یې د ټولو اسلامي هېوادونو نه اوچت دی. نو ضرورت نه لري چې دوی مدرسو کې د سره یو دومره یو عمیق تغییر کوشش په یو کال کې وکړي. هغه اصلاحات چې زه ورته پیشنهادوم هغه په اوږدمهاله کې دي. په اوږدمهال کې دوی د مدرسو نصاب هم ورو ورو داسې اصلاح کړي چې دا د مدرسې او مکتب توپیر د منځه لاړ شي. د دې بله فایده هم دا ده چې افغانستان کې به دا د ملا او د مکتبي منځ کې تعصب او یو قشر بېلوالی هم د منځه لاړ شي، یعنې ټول افغانان به افغانان وي او مسلمانان به یو د کسب او مهارت او قابلیت خاوندان وي.
شینواره صاحب، دغه موضوع چې تاسو اوس یاده کړه چې د ښوونځي او مدرسې تر منځ باید فاصله له منځه لاړه شي، دا ډېره پخوانۍ مسله ده او په تېر جمهوریت کې هم پر دې موضوع خبرې کېدلې چې دغه فاصله چې د ښوونځي او مدرسې تر منځ دا باید له منځه لاړه شي. اوس دا کوم څه چې طالبانو روان کړي دي، ښوونځي بند دي او هغه ښوونځي چې پرانیستن دي لشپږم ټولګیو ښکته د نجونو پر مخ یا د هلکانو پر مخ دوی چې ښوونځیو ته ځي، تر کوم ځای چې موږ دوی سره خبرې کړي دوی هم شکایت کوي چې کتابونه نشته او استادان نشته، هغوی چې راځي دوی ته برابر هغه څه چې د دوی غوښتنه داسې درس نه ورکول کېږي. خو بل طرف ته که وګورو مدرسو ته توجه ډېره ده، اوس فکر کوي دغه توازن بیخي له منځه تللی دی. یو مدرسې او ډول لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل چې ښوونځی او مدرسې تر منځ کوم خاص توپیر نشته، ده خو بیا هم دغه مسایل چې ډېر دین پورې اړه لري نسبت دې نه چې هغه باید خلک زده کړي یا ماشومان زده کړي، اوس د عصري علومو تر څنګ ورته عصري علوم ورته نه تدریسېږي او یوازې دغه ټول تمرکز په دیني علومو باندې ده. دغه توپیر کېدلی شي او څه له منځه لاړ شي که طالبان ورته توجه وکړي، که نه لکه څنګه چې دوی اوس غواړي یوازې همدغه دیني زده کړې به وي؟
او مننه یو خبره بلګ واځي کو چې ما ویل چې مدرسې او خونځي ترمنځ وسانه ژور توپیر دی لمنځل شي نو سه توپیر منځ کې شته ځکه مدرسه کې واځي فقو ابتدایي اسلامي مسائل ته شته چې کې په داس حال کې چې ساينس او ریاضي او ټکنالوژي او نور مسائل پکې ډیر کم دي نو په شنه زما دا چې په مدرسه کې دغه مسائل ډیر شي خو په مهاله کې داخله یو کال کار نه دی او په خونځیو کې نصاب ډیر د نوري دنیا سره مسا یعنی خروان دی متناسب دی او اسلامي ساتونه هم ډیر دي هغه نه ودري هغه ته توجه نه کوي ځکه دوی اوس د حکومت په توګه مسولیت لري چې فارغان ته بیا کار پیدا کړي کټول مدرسو ته بوزي به فارغان ته کار نشي پیدا کولای دی او بحران سره مخ کیږي نو هغه بحران سره چا وخت مخ کیږي بیا به پښیمانه وي نو چون موږ د افغانستان خلک یو د افغانستان په هر فرد که هغه نظام کې که بیرون د نظام یې موږ په مکلفیت لرو چې زړهخوږي ورسره وکړو همدردي او صادقانه مشوره ورکړو نو زما مشوره ورته همدغه وه چې تاسو په لومړی قدم په تخنیکي مسلکي زده کړو ډېر تمرکز وکړئ په دویم قدم کې په عمومي زده کړو چې هلته اسلامي مخکې له مخکې شامل دي او ښې کافي پکې شامل دي او د مدرسو کم شمېر چې دی مخکې هم د معرف وزارت د لپاره یو معینیت لرو او دغه معینیت تقریبا یو نیم زر مدرسې لرلې فکر کوم دغه نه اضافه کول د افغانستان ضرورت نه دی او هغه زه د هغه زړهخوږۍ له وجه وایم چې دیني علماو سره لرم چې کله دوی فارغ شي دوی بیا وزګار پاتې کیږي دوی محروم پاتې کیږي او دوی سره ظلم کیږي نو زه ورته دا وایم چې که تاسې دغه یو نیم زر درې زره یا څلور زره یا لس زره ته مرسوئ بیا فارغان ته کار نشئ پیدا کولی ځکه تاسو د حکومت په توګه بیا وظیفه لرئ چې ډاکټر انجینر معلم دیني عالم ملا مبلغ محتسب همداسې محاسب انجینر د زراعت مطلع ټول جامع ته ولرئ بیا نه لرئ نو مشکل سره مخ کیږي که دوی وي مثلا او که بل حکومت هم وي د دغه مشکل د مخنیوي لپاره یې د اوس نه معقول او په پلان او سنجولی کار وکړي د کم کارونه چې دوی کوي دا ډېر سیاسي شعاري بڼه لري چې هغه څوک چې دوی سره په فکري ډول یو شوي دوی سره جګړه کړي دوی سره قرباني ورکړي دا دوی غواړي چې هغوی خوشحاله کړي او خپل مفکوروي برتري یا برلاسي نورو ته وښي چې ګوره زموږ توجه هم دې ته ده ولې دا د یو سیاسي ګوند لپاره دغه پالیسي او ستراتیژي پکار ده کله چې حکومت د چا په لاس کې د حکومت دپاره وظیفه دا ده چې بیا د ولس د رفاه او د ثبات غم وخوري نو ثبات او رفاه په دې راځي چې خلک کار ولري روزګار ولري وظیفه ولري او خودکفایي چې په حکومت باندې بار نشي په حکومت بار نه شو د حکومت باندې بیا انتقاد هم نه کوي جنجال هم نه کوي نو په دې حساب دا هم د فردي او اجتماعي رفاه لپاره بنیادي مسله ده هم د هیواد د سولې او ثبات لپاره نو ځکه ورته زه پیشنهاد کوم چې د مدرسو ډېرواله نه یوازې هغه فرد ته بلکې ټولې جامعې ته آینده کې تاوان کوي ځکه دیني علما چې فارغېږي هغه بیا ډېر محترم قشر دی او وزګارتیا یې مایوسوي او داسې وظیفې چې د هغه د شان سره د معمول کلتوري انګیرنو د مخې د کم شان سره چې دی هغه دي مستحق دي هغه سې وظیفه ورته بیا نه پیدا کېږي دوی بیا شدیدې مایوسۍ سره مخ کېږي نو په دې د لږ سنجش وکړي په یو پراخه ذهن د دې مسلې حل راوباسي
مننه شینواره صاحب روسه به په دې لږ ډیر له تاسې جزئیات واورو چې کچېری افغان ځوانان دغه مدرسو کې زده کړې وکړي په ټوله کې طالبان دغه مدرسو فارغېږي څومره په نړیواله کچه او د افغانستان د نن دوی ته د کار مارکیټ پیدا کیږي ایسه خصه صاحب که تاسو تراشم تاسو راته وای تاسو له افغانستان بهر زده کړې کوي او حال روسیه داسې هیواد دی چې په ټکنالوژي سنبال د ځوانان په کې اتمن پرمختللي وسایل سره زده کړې کوي ستاسو په ان باندې د چې د افغانستان اوسنی شرایط کې چې په روسیه کې چې کوم ځوانان زده کړې کوي یا په افغانستان کې چې کوم ځوانان حتی په پانتونونو کې زده کړې کوي د سره مقایسه کو فکر کوي افغان ځوانان څومره وخت اړتیا لري چې دوی وکولای شي هدي اقل هغه څه چې په روسیه کې ځوانان اوس هغه ته لاسرسی لري دوی ورته لاسرسی پیدا کړي فکر کوم چې د دوی اړیکه را سره پرې شوې ده هلال محبت شته هلال محبت ته به ورشو محبت صاحب که تاسې را سره استې تاسې ستړي مشئ په خیر راغلی تاسې راته وایي تاسې په هند کې زده کړې کوئ په هند کې وضعیت څنګه ده هلته افغان ځوانان په څه وضعیت کې دي او په ټوله کې آیا دوی توانېدلی دي هغه امکاناتو ته چې هلته نور کوم محصلین چې دي هغوی لاسرسی لري د افغان ځوانان ورته لاسرسی پیدا کړي فکر کوم چې د دوی اړیکه هم را سره پرې شوې ده موږ به هڅه وکړو چې دوی بیرته ځان سره ولرو اسحق زای کرا سره وصل وی دوی ته باور شو اسحق صاحب زموږ غږ لري مهرباني وکي از ما پوښتنه مو واخیستلې اسحق صاحب که بیا تاسو تکرار کما پوښتنه مې دا ده چې تاسو په روسیه کې زده کړې کوئ لوړې زده کړې کوئ او د روسیې وضعیت ته په کتو باندې هلته چې کوم ځوانان امکاناتو ته لاسرسی لري افغان ځوانانو ته څومره مزل کول پکار دي چې دوی د اقل وتوانېږي هغوی چې په پوهنتونونو کې دي دغه امکاناتو ته لاسرسی پیدا کړي
افغان محصلین متاسفانه لکه نور کشورو محصلین دلته ستونزې لري ګوره زموږ یو لوی ستونزه دا دلته افغان محصلین چې دلته راځي هغه خو غټ مشکل موږ ته د تعلیمي نصاب کې ده چون متاسفانه اکثریت زه خپله ماتب ویلی دی کابل کې دلته خپل د تخصص خاطر راغلی یم یو ده چې دلته افغان محصلین چې راځي مخکې تیر حکومتو کې چې وه افغان محصلین سره یو په شکل د ماهوار میاشتنی کومک دولت د خانه کړي خو دغه تحول چې راغلی متاسفانه هغه معاشاتو شی مدد معاش چې و هغه ورسره قطع سو نو سبب د دې سو چې افغانان دلته محصلین چې دي یو خو څخه مجبور چون افغانستان کې فقر او بیچارګي به هدا ډېر ده افغان محصلین باید هم درس ووایي هم بل خوا څخه هغه فرصت وخت کې باید دوی که زمينه خپل ځان ته یعنی کارم برابر کړي نو هیله مو دغه ده چې حکومت خصوصا امارات اوس کوشش وکړي چې د افغان محصلین څخه بعض وخت مثلا دلته موږ مشکل پیدا کوو خپل داخل د سفارت کې بعض مثلا اداري مشکلات پیدا کیږي نو هیله مو دغه ده چې حکومت دې ته توجه وکړي او یو بل غټ ستونزه ده هغه دغه تعلیمي نصاب باندې که دوی داسې تغیرات راولي دا سبب د دې کې وخت چې دلته څوک راځي د تدریس لپاره په فکر نه کوم چې دغه هوډ ولري چې دوی بېرته لاړ شي تدریس لپاره مثلا خپل افغانستان ته په دې خاطر دا په نړیوال شکل باندې د افغانستان تعلیمي نصاب او تعلیمي هغه اسناد چې تر پښتون را باندې راولي اوس ګوري کته مثلا یو محصل وغواړي مثلا افغانستان کې کوغواړي هغه طبابت بش کې درس وایي طب وایي وخت طب څخه فارغي کې اکثریت کشورو کې دوی اسناد نه قبلي او دا دلیل دی چې دوی اکثریت د مملک چې اروپایي مملک حتی د زموږ تاسو نږدې هم سایګان دوی شکایت په چی شلره دوی هغه انتقاد پدې دی چې دوی د تعلیمي سطح چې په افغانستان په پانتونو کې په مکتبو کې دا ډېر ټیټه ده نو هیله مې ده د دوی حکومت نه امارات نه چې دوی کوشش وکړي چې د افغانستان تعلیمي نصاب باندې هم په کمیت او هم په کیفیت باندې دې ته توجه وکړي او هغه بخښونه چې مثلا تخصصي بخښونه دي موږ هم دا اوس نه خو ډېر ښه کډرون لرو سبب د دې د غو د مشورو نه استفاده وکړي زه باور لرم چې ان شاء الله کولای شو موږ په مشوره سره او یو بل ته لاس ورکول سره د افغانستان دغه فلج تعلیمي سیستم ان شاء الله به تر خوب درو
مننه کور ودانې سقزه سبورزو نور ملمنو ته دویم را سره وصل شوې د هلال محبت را سره ده هلال صاحب تاسو مستړي مشه کته سره ته وای تاسو په هند کې یاستئ هلته په ټوله کې ځوانانو په اړه کراته وایي دوی ټکنالوژي ته په هند کې لاسرسی لري او هند له داسې هیوادونو ده چې هغوی ښه ټکنالوژي کاري افغان ځوانانو ته څومره مزل کول په کار دی چې دوی وکولی شي هغوی چې په پوهنتونونو کې دي حداقل هغه لومړنیو امکاناتو ته یا ټکنالوژۍ ته دوی لاسرسی پیدا کړي تر څو دغه افغان ځوانان له نړۍ سره ځان سیال کړي
سلامونه نیکی هیلی تاسو پرې د سیال او دارنګ تاسو ټول کارکونکو ته ټول قدرمن ملمنو ته هیله ده چې نو ډېر بس شي بالکل چې دلته په هندستان کې افغان محصلین د په مختلفو پونزو کې مطالعه کوي چې کمپیوټر ساينس د حقوقو کې دی همدارنګه په سیاسي علومو کې په انجینرۍ کې په اقتصاد پوهنځي کې دی په مختلفو برنامو کې دی مطلب مصروف دي او دلته ډېره زیاته ټکنالوژي دی او ښه چانس د افغان محصلینو لپاره نو یو مشکل دلته دا دی کله چې په افغانستان کې دغه د طالبانو نظام حاکم شول نو دا طبیعي خبره ده چې په افغان محصلینو په ذهنونو منفي تاثیر وکړو لاکه مو امید او هیله چې د دې سره وه نو هغه لږ ذره منفي تاثیر پرې کړی دی خو بیا هم موږ دغې ته متوجه یاستو چې هغه همیشه باید یو مثبت سوچ ولرو لکه چې موږ د افغانستان راتلونکی یاستو همدارنګه موږ د افغانستان نمایندګي دلته کوو او نو هر محصل په خپل برخه کې ډیر کوشش کوي او دلته هر محصل ډیر کوشش کوي چې دا ټکنالوژي چې په هندستان کې ډیر زیات پرمختګ کړی دی نو هر محصل کوي کوشش کوي چې دا ټکنالوژي څخه استفاده وکړي ترڅو به خپل هیواد ستانه شي او په افغانستان کې اوس بدلون راوړي.
خغله هلال کدار ته وایز ما پختنه دادا چې اوس مال په افغانستان کې طالبانو فرمان ورکړی یا ویلی دي چې دوی به د دینی مدرسو فارغانو ته د لسانس او همدارنګه د ماستری اسناد ورکوي هغه چې مدرسو نه فارغ شوي از مینه به خیسل کیږي دوی ته بیا د اسناد ورکول کیږي. پختنه دادا چې په نړۍ کې ځوانان چې کله پانتونونو ته زیات دوی ښه ټکنالوژي کاری تاسو یادونه موږ چې په هندوستان کې افغان محصلین دا چانس لري چې دوی دا ټکنالوژي وکړي. خو پختنه دادا چې دغه ټکنالوژي چې په نورو هیوادونو کې کارول کیږي افغانستان د نن چې کوم محصلین دي دوی ته څومره مزل کول په کار دي چې د اقل هغه نمرنی امکاناتو ته دوی لاسرسي پیدا کړي یا و پوهیږي په ټکنالوژي باندې وی کاری.
ګور زده به نومره تاسو دا خبره وکم چې تاسو دا ونه وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو نظام حاکم دی او دوی کوشش کوي چې په کوم عمر کې او هغه کسان چې د مدرسو څخه فارغېږي هغه ته اتوماتیکلی د ایټا د لسان کې د ماسټری د برنامه لیس ډیګری ورکوي. نو دا پریکړه د طالبانو چې دا داخل کې صدا مطلب حق باندې نه ده ځکه چې یو افغان غواړي چې هغه دولس کاله مکتب پوره کړي بیا د هغې څخه لسانس لاړ شي لسانس څخه بیا ماسټري ته لاړ شي دا ډېر اوږده دوره ده او دا ډېر تکلیف غواړي او دا چې دوی داسې قضاوت کوي چې یو کوچنی هلک چې په مدرسه کې وي چې نه کاله مدرسه کې وخت تیر کړي د هغې څخه وروسته دوی ته د ماسټري یا د لسانس اسناد ورکی. نو دا یو غیر قانوني پریکړه ده او په دغه باندې موږ نشو کولای چې د دنیا سره ځان سیال کو ځکه دنیا چې وګورو ډیره زیاته پرمختللې ده او ډیر زیات په خپلو نیو نسل باندې ډیر زیات کار کوي همدارنګه ټکنالوژي ته ډیر لقین سبا چې تاسو وګورئ چې دا دنیا څومره مطلب کنیکټ شوې ده دا ټولې ټکنالوژي وجه ده او بل تاسو ویل چې مطلب داخل په افغانستان کې هغه افغانان چې مطلب ځوانان وی هغه څنګه هغه مطلب فرصت ډیر زیات ضرور دی او دا زمينه برابرول چې دای ته څنګه دغه سہولت برابر شي دی وکول شي افغانان ډیر به خداد خلک دي او په ډیر افسوس به دا وایم چې د زمينه د څه برابر ده چې نشي کولای چې دای په خپل پرمختګ کې همدار خپل ذهن په ټکنالوژي یا په درس وایلو باندې یا کم زمينه چې برابرېږي چې یو انسان څنګه پرمختګ کولای شي هغه نه برابر ده چې په افغانستان کې ډیر زیات مشکلات دي اقتصادي مشکلات دي د تعلیم زمينه برابر نه ده همدارنګه باندې نور د ازادۍ بندیزونه دي نو څنګه یو انسان وکولای شي چې د دنیا سره ځان سیال کړي یا مطلب غواړي چې د نورو هیوادونو د ځوانانو سره ځان سیال کړي. زما په نظر چې ډیر زیات مشکل ده خو بیا هم زه دا خبره کوم چې ځوانان باید په خپل ځان ډیر کار وکړي او همدارنګه خپل هیواد د نورو هیوادونو سره سیال کړي ځکه چې د هیوادونو ځوانان کولای شي چې خپل هیواد د نورو سره سیال کړي. که بیا موږ راشو د افغانستان حالات ته وګورو زمونږ رهبرانو که خوا وو او کدا وو داخل دي نو هیڅ هم نه کړی مشکل ډیر زیات دی نو خصوصا د بیت ټایم قدرونو ته ورکی ځوانانو ته ورکی نو
مننه هلال صاحب تاسو ته بیرته راځم کور ودان اوریدونکو ته پته مده اوریدونکو ته ورشو سلام ستړي مشینو مراته واخلې د کوم ځای مړی کني ولیدا.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام ستړی مشینم دې راته واخلو د کوم ولایت نه دیړی کني ولی
مننه ازوندې د کوم ترخیلم
وکړه ترخیل صاحب په خیر راغلی خبرونه تاسو نظر ورو تاسو طالبانو دغه اقدام چې دوی د مدرسو فارغانو ته د لسانس او ماستری اسناد ورکوي د اقدام څنګه ارزوي؟
دا طالبان چې کوم اقدام کړی دی نو په نظر باندې دا اقدام څه اقدام دی دا اقدام نه دی نشته اقدام خو دا موږ ته څه دی کوم موږ ته چې دا باندې کوم ځوانان مطالعه وکړي او بل دا غزنه په تاسو همدغه د طالبانو په څیر کې دا وایي چې ما په نظر باندې دا ډېر ښه خبره ده موږ ته څه کولای شي چې علم باندې سوسیالي حقوق نړۍ ټوله په علم باندې پرمخ وي. یعنی تمنه تاسو ګورئ د افغانستان
ترخیل صاحب په بخنی زره ترخیل صاحب لکټنګ چې مخکې شینواري سیاب یادونه وکړه کچوري دغه کوم کسان چې لدنی مدرسو نه فارغيږي او دغه خبره باندې دوی د ټولنې هغه برخه ده چې باید بیا په ټولنې کې ورته کاروم پیدا شي د دوی د کار په برخه کې بیا تاسو سره اندېښنشته کچوري ټول دینی عالمان شي دوی به چرته کار کوي چرته به په دندو ګمارل کیږي آید به لکه مکیږي
د دې خبره ده چې سرلګان چې واسه دا خوندې د دې خبره ده موږ څه چې هر څه کې موږ ته ضرورت لري یو واجب یا دا خبره د دې کلم کې فات نه کوي چې دا موږ څه چې دا خبره ټول مولانا علمان چې نو دا خبره ده دا ځان او د څه ځا چې کوم څه چې په څه کې ضرورت لري ډاکټر څه ضرورت لري انجینر څه ضرورت لري موږ څه چې کورونه جوړ کینو تاسو ټیکنالوژي ته ضرورت لري موږ تاسو په هر هرڅه کې ضرورت لري تاسو ما فکر باندې کوتیر دا هغه رقم چې تاسو د نړۍ په تاسو د نړۍ په معیار باندې عزت لري او نړۍ سره کوم یو معیار باندې روان شي تاسو دې له څه خبره ده تاسو د موږ تاسو د افغانانو هغه چې کومه هلي چې وګړي هغه به ټول پوره چې څنګه کولای شي موږ ورته انتظار کولای دا خو دې څه خبره ده بیا موږ هله کوم دي چې په امارات نه څه نور اشریز دا کومه څه دي څه ده
خو ساسې پان باندې کې چیرې هغه زده کړې اوس په افغانستان کې نشته دام لوی خبره ده چې څوک له مدرسې فارغ یم دا سیده
زه د شي وایم ما دا په موضوع کې دا هغه چې له نوښت نه ا دې څنګه دا چې موږ څه جوړ کړی او سره حاجی خپل د دې یادې نه د باقي والی طرف ته یو څه قرآن کریم فاطمه اعظم ا دې اصل زادې هم راځي چې مثلا نو لو حول بني هغه دې سلمانه یو دی دواخانه دی څه په خانه سره کوي هغه څه مو کړه نو موږ څه چې هغه دې څه خبره موږ په پښتو کې هم مثال لري چې دې څه چې موږ یې کوي کنه دا موږ څه دی نو هغه څه نه چې هغه څه کړه خو هغه څه چې معیاري نه کړی زمينه مو شای چې یو اسلامي نظر ته اجازه ورکیا چې خو دې څه هغه څه خبره
بسیار مننه ترخیل صاحب کورودان کورودان چاړي کې مونیولې وو او په دې اړه باندې چې د طالبان د اقدام تاسو له نظره خده خپل نظر مر سره شریک کړو وربشو بلال عمر ته عمر صاحب تاسو ستړي مو شي بخیر راغلي تاسو ته کې د یوریدونکو دم دی نظر نه پیل وکړي دی وی چې دا چې له مدرسو فارغ شو کسانو ته دغه سند ورکول کیږي په ټوله کې په مدرسو کې زده کړې کیږي دا له نش نه خده تاسو څه فکر کوئ تاسو پانتون استاد یاستې حتمن تر لسانس پوری تر ماستری پوری به مزده کړی کړی وي اوس هغه کسان چې په مدرسو کې زده کړی کوي او دوی د غسنا تر لاسه کوي فکر کوي دا لنش نه خده
بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم شال تاسو ټول درنو مننه ته پدې وخت سره سازمان لکه جنتی سم دی او موږ شوال چې تاسو یې برنامه ته اشتراک کو په صورت کې چې په طالبان د اوسنۍ اقدام ته چې د مدرسو فارغین ته دوی اسناد ورکړي او بل اخره دوی ته د لیسانس او د ماستری اسناد ورکړي ازو بلګو شاته لاش په چیرې مونږ تاسو ګورو په افغانستان کې د افغانستان یو اسلامي مذهبي ټولنه ده معمولا په افغانستان کې مدرسې مکتبونه شته درلودل حتی مونږ په افغانستان کې ډیر دولتي مدرسې موجوده اوس هم مخکې موجوده وي چې دوی به محصلین یا متعلمین د مدرسو نه فارغ کېدل لږ به دینی علوم زده کول او بل اخره دوی به د دولسم یا د څوارلسم اسناد ترلاسه کول به نو وروسته دوی کولای شي چې خپل پانتون ته ادامه ورکړي په دینی علوم کې یا داس نور علوم کې په ټوله کې زما نظر دا ده چې که یو محصل یا متعلم د هر ځینې فارغي که هغه مدرسه ده او که هغه مکتب ده او یا که پانتون ده باید هغه مسلکي هغه متخصص نیرو ټولنه ته وړاندې شي چې هغه د ټولنې په درد وخوري یعنی هغه څوک کچیر دی او علمي مرکز نه فارغيږي او هغه سبا ته ټولنې ته په درد وخوري یا ټولنه کې کار نشي کولای یا ټولنه کې دوی خپل هغه نقش نشي پیدا کولای نو دا که باز مو په نظر د ټولنې لپاره ګټور ثابت نشي البته کچیر مونږ تاسو ګورو په افغانستان کې د مدرسې سیستم هغه سیستم ده چې یوازې دلته محصلین یا کوم کسان چې مدرسې کې درس وایي کله چې د مدرسې نه فارغيږي یوازې دوی دینی علوم زده کوي یعنی نور علوم سره دوی لاسرسی نه لري لکه اوسنی عصري علوم سره کچیر مونږ تاسو ګورو خصوصا د اداري یا بروکراتیک نظامونه دی اوس همیشه په اداراتو کې ضرورت ده چې باید یو مدیر یا هغه کس باید دغه مسایل ناګهی ولري یا په اوسنی عصر کې بدون وسنی ټکنالوژي څخه یا کمپیوټر څخه یا پر دغه پرمختللې نړۍ څخه چې د ابزار را مسکري بدون د دینه مفاس نشي کولای چې خپل ژوند مختوي سو او خپل هیواد کې په خپل ټولنه کې د غیداره مختوي سو. نو دا ضروری او مهم ده. زموږ نظر دا ده چې چیرې او څوک د مدرسې نه فارغيږي باید د مدرسې په نظام په نصاب کې هم دا اصلي علوم اضافه شي تر څو کچې یو څوک په فارغي کې دغه مدرسې نه دی وشي کولای د دیني علوم تر څنګ خپلې ټولنې ته هم خدمت وکړي. اوس دا په دې معنی نه ده کچې یو څوک مثلا په مدرسې کې تحصیل کوي هغه به ملا فارغيږي هغه به قاری فارغيږي. زما نظر دا چې هر څوک کولای شي په مدرسو کې درس ووایي یا په مکتب کې درس ووایي. ولې دغه درس کچې فارغيږي دا فقط په دې معنی چې کله فارغ شوه ولاش په مسجد کې امامت کوي. زم کولای شم چې مسلمان په توګه د دیني علوم زده کړم. د دیني علوم زده کړه تر څنګ زه شم کولای حداقل یو ښه انجینر اوسم او یو ښه ډاکټر اوسم یو ښه ژورنالیست اوسم. کولای شم خپل ټولنې ته خدمت وکړم. په ټولنه کې زما نظر دا دی
په بخښنه سره مخکې شنوارې سبیا دونه وکړه چې په خوندزي وکي په کافي اندازه باندې دوی هغه د نیو علوم ته وخت ورکړی و غوې د ساتونو هغه شمیره میات کړو چې مت دقیق اوس پیات نه دی پاتې. فکر کوي بیا څوک چې په مدرسه کې درس وایي دغه تخصصي برخه ته کرا شو. فکر کوي څوک چې په مدرسه کې درس وایي دوی بیا وکولای شي په انجینری برخه کې کار وکړي یا وکولای شي ژورنالیست شي یا وکولای شي ډاکټر شي.
البته دا خو زموږ تاسو د ټولنې سوزه ده چې زموږ تاسو په ټولنه کې په مدرسو کې دغه موضوعات نشته. اما که چېرې راشو موږ تاسو نږدې خپل همسایه هیوادونه یا د اسلامي نړۍ نورو هیوادونو ته هلته که چېرې یو محصل یا متعلم که مکتب کې درس وایي یا که په مدرسه کې درس وایي دوی کولی شي وروسته د یو متخصص نیرو په توګه خپلې ټولنې ته وړاندې شي. مثلا را به شم دا نږدې پاکستان ته. په پاکستان کې داسې مدرسې شته چې هغه مدرسې خپله دولت ایجاد کړي دي د پاکستان او یو کس چې هلته دیني علوم زده کوي هغه نو څه شکل فارغي کې دوی یو مسلک هم د دیني علوم ته څنګه زده کوي. مثلا ډیری کسان چې په پاکستان کې دیني علوم زده کوي هغه نو څه دوی هغه مسلک مثلا د پاکستان بهر سره وصل ده. دوی مثلا د کشتیرانی افسران یا همچنان د دریایی افسران یا داسې نور کسان وړاندې کوي دوی وروسته کولی شي چې لاش خپل پوځ سره خدمت وکړي. یا همداسې ځینې کسان چې هغوی مثلا د مدرسې نه فارغېږي دوی کولی شي په نورو فرهنګي مسایلو کې لکه مثلا ادبیات کې یا داسې نورو موضوعاتو دوی لاش خپل هیواد سره خدمت وکړي. یا که چېرې مثلا موږ تاسو منځني ختیځ ته لاړ شو لکه مصر لکه عراق دا هیوادونه دي چې یو څوک دیني مراکزو کې دوی زده کړې کوي د دینی زده کړو تر څنګ دوی اصلي علوم مطالعه کوي. مثلا که چیرې اصول په الازهر پوهنتون څخه فارغېږي نه تنها دا چې یوازې دینی علوم زده کړي بلکې دوی کولی شي په کمپیوټر سره لاسرسی لري داسې نور نوي ټکنالوژي مسایل سره اداري مسایل سره لاسرسی لري. حتی دوی کولی شي چې مثلا هغه مهم موضوعات چې دا د ټولنې لپاره دغه کې هم دوی کار کوي. مثلا که چیرې موږ اوس لاړ شو هند ته په هند کې د دیوبند یا غټه مدرسه ده چې په مدرسه کې د دینی علوم تر څنګ اصلي علوم تدریس کیږي او بل اخر هغه محصل چې فارغيږي هغه محصل چې یوازې دینی علوم نه زده کوي بلکې د دینی علوم زده کړه تر څنګ د خپل ټولنې ته خدمت کولی شي. اما متاسفانه زموږ تاسو په ټولنه کې په افغانستان کې د مدرسې سیستم داسې ده چې کله اوسوک دی لس کاله دولس کاله پنځه لس کاله هلته درس وایي یوازې به دوی دینی علوم زده کوي. نو خو بدایي که چیرې موږ غواړو چې دوی ټول ته د کاري زمینه برابر شي دوی وکولی شي د هیواد په هر برخه کې نه یوازې دینی برخه یا نه یوازې د دینی تعلیمات په هر برخه کې خدمت وکړي د یو مسلمان په صفت. نو باید د حکومت چارواکي باید په دې برخه خصوصاً د تحصیلات وزارت د معرف وزارت باید په حسابونه کې که هغه مدرسې دي که هغه مکتبونه دي دوی باید داسې یو نصاب رامنځته کړي چې په هغه کې هم یو محصل یو متعلم وکولی شي خپل عینت او هم وکولی شي یو کوم کس چې د مدرسې نه فارغېږي دا هم وکولی شي په ټولنه کې مؤثره واقع شي. البته که چېرې موږ تاسو وګورو په افغانستان کې اوس د مدرسې او د مکتب ترمنځ ډېر واټن رامنځته شوی در حالی که موږ اسلامي ټولنه چې داسې یو سیستم باید رامنځته شي چې نور نو دا د مدرسې مفهوم یا د مکتب مفهوم دا باید داسې جلا سره نه اوسي بلکې داسې یو سیستم رامنځته شي چې یو څوک کله مکتب ته ځي یا کله مثلا پوهنتون ته ځي هم دیني علوم زده کړي هم یو متخصص مسلکي نیرو ټولنې ته وړاندې شي. بلکې چېرې موږ تاسو دا مختص کوو چې یو برخه دیني برخه هر څو چیز دغه دیني برخه د نورو زده کړي نور د مکتب او پوهنتون له اصلي علومو سره کار نه لري دا هم اشتباه نظر ده. یا که چیرې مثلا یو څوک دی مکتب ته یا په هنتون ته نور وایزه باید دغه دینی علوم نه زده کوم فقط دیواز دغه بخې کار کوم درم سونده لري. یعنی په ټوله کې داسې یو سیستم باید رامنځته شي چې هر څوک وکولی شي په دغه سیستم کې هم زده کړې وکړي، هم دینی زده کړې وکړي او هم مسلکي زده کړې وکړي چې په راتلونکي کې د خپلې ټولنې او د هیواد لپاره د خدمت جوګه وګرځي.
کدام راته وایي عمر صاحب، اوس مهال چې د طالبانو کوم اعلان کړی دی او په کومو مدرسو کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه کړې په افغانستان کې د مدرسو سیستم داسې ده چې یوازې پکې دینی علوم زده کیږي، که چیرې په دغه مدرسو کې زده کوونکي شاګردان فارغېږي او له دې وروسته د کار مارکیټ ته ځي او یوازې زده کړه په دینی برخه کې وي، فکر کوي دغه افغانستان چې کوم برخه کې متخصصین دي زیاتره دا اوس له افغانستان وتل دي څومره اړتیا به پیدا شي او د کوم کسان چې فارغېږي دوی د بچرته کار پیدا کیږي؟
البته دا خود دی دولتونو مکلفیت د ځکه وزګوري کچیر مثلا منتسوګو د اقدام چې طالبان کړی ما ځینې گزارشات لوستل مطالعه کول مو په یک فکر کوم په د افغانستان په مدرسو سیستم کې ډېر بنظمیان وي. یو لږ بنظمیان څه دغه و چې یو څوک به دوه کاله او درې کاله او پنځه کاله درس ویل هغوی به فارغ دل، یو چا چې لس کاله درس ویل هغوی به فارغ دل، بالاخره د سربندیان به کېدلې او دوی به د د مولوی امامانو په توګه ځینې مراکز ته ځینې مدرسو کې تدریس کوو. نو دا خپل یو ستونزه ده کله چې دغه لپاره یو قانون مشخص شي، خاص قواعد خاص شرایط موجود دي چې کثیر هر څوک دغه شرایط یا دغه قانون په اساس دغه لایحې په اساس دغه شرایط تکمیلي مکولی شي، هغوی ته موږ د یو د نظم د رامنځته کېدو لپاره یو سند ورکو. زموږ نظر دا کوم مشکل نشته، دا کومه غټه ستونزه نه ده، ځکه په دې موږ تاسو کولی شو چې د خلکو مدرسو کې یو نظم رامنځته شي. هر هغه څوک نشي کولی چې دلته مداخله وکړي او بالاخره راشي د مدرسو نه خارج شي او بالاخره ټولنې ته وړاندې شي او هغه افکار خلکو ته وړاندې کړي چې هغه مثلا د اسلام دین سره په تضاد کې وي. یعنی که چیرې موږ تاسو وګورو که چیرې پوهه کمی علمیت کمی مخامخه به دا په ټولنه کې ستونزې زیږي، بلکې که چیرې د دولت لخوا دوی ته خاص شرایط وضع شي چې کوم کسان په کوم شرایطو په کوم اصولو برابر وسي دوی ته موږ سند ورکوو، نو دا به ډېر ښه اقدام وي او د مدرسو سیستم کې به هم نظم رامنځته کړي. او داسې د کاري زمینې لپاره دا د دولتونو د حکومتونو مسؤلیت
په بخنه سره فکر کوي دغه کوم نظم چې دوی بیا رامنځته کوي او شاګردان فارغي دا به بیا وکولای شي د افغانستان درد دوا کی؟
البته د افغانستان درد په داسې درد نه دی چې یوازې موږ تاسو بیا وقشر باندې دغه درد دوا کوي. افغانستان ټول څه ګورو، بلکل کچیر ممتاز هم دغه د ذکر برخه وګورو، د افغانستان درد د څو درد چې ممتاز سو انجینر ته ضرورت لرو، ممتاز ډاکټر ته ضرورت لرو، ممتاز خوردان ته ضرورت لرو، ژورنالیست ته ضرورت لرو، ممتاز په هر برخه کې مسلکی کسان ته ضرورت لرو. نو کچیر زما نظر داره چې په هر برخه کې باید نظم موجودی، لکه څنګه چې ممتاز سو په افغانستان تحصیلي سیستم کې هم نظم موجود چې او چا به دولس کاله مکتب ویلی بیا فارغ شو یا څلور کاله درس ویلی بیا لیسانس شو، دوه کاله به درس ویلی بیا ماستر شو یا دکترا شو. که چیرې د مدرسې په سیستم کې همداسې یو نظم رامنځته شي، د دوی دغه کلونه مشخص شي، د دوی نصاب باید مشخص شي، او په مدرسې کې غیر معیاري مدرسې باید اصلاح شي، د دوی نصابونه باید اصلاح شي. په غیر هدف غیر معیاري مدرسو هغه مدرسې دي چې هغه مثلا په کامل شکل یا په اپډیټ شکل مواد مدرسو کې نه تدریس کوي، دغه باید اصلاح شي ترڅو موږ وکولی شو یو خاص سیستم ولرو. او که چیرې یو څوک نور د مدرسې څخه فارغېږي دا باید د هیواد په درد وخوري. که چیرې مثلا یو څوک د مدرسې څخه فارغېږي دا وروسته نه شي کولی چې د هیواد په نور برخه کار وکړي. زما په نظر دقیقا چې دا د خپل فرد لپاره او د ټولنې لپاره دقیقا چې ستونزه ده، د دې لپاره باید سخت تدابیر ونیول شي.
مننه کور ودان روسته برا وګرځم ستاسو لستې خبرې به وارم. شینواره سیب تاسو ته راځم، دغه اقدام چې اوس طالبانو کړی دی پرته له دینه چې دې ته یو ګورچ په مدرسو کې څه تدریسیږي، خو که یوازې دا موضوع په پام کې ونیسو چې د مدرسې فارغینو ته د ماسټرۍ او لیسانس اسناد ورکول کی، په ټوله کې هغه ځوانانو چې په دغه برخه کې کلونه زده کړې کړې دي، ماسټریانې کړې دي، څون ور باندې اغیز کولای شي او دوی څومره ناهیلي کولای شي؟ ځکه په پام اصطلاح باندې که موږ وګورو افغانستان کې دا چې مدرسې کې خلک یو څلور پنځه کاله درس وایي فارغېږي، خو که څوک ماسټري کوي نو هغه به اتلس کاله عمر ور باندې مصرفوي. دغه ځوانانو ته څه پیغام درلودلی شي او ستاسې پیغام د طالبانو حکومت ته او ځوانانو ته چې ماسټریانې کړي لا هم افغانستان کې دي څه ده؟
خدا دو اړخه در یو خو نوم مسله ده کنه، چې کټول خلق ته مونږ وای چې ماستر یا ډاکټر یا لیسانس، دوی په حقیقت کې نه ماسټر کې نه ډاکټر کې. دویم اړخ یې دا دی چې که ته د یو ماسټر د طب یا د انجینرۍ یا د حقوقو یا د زراعت پوزیشن اخلي، یو داسې چا ته ورکوي چې هغه هېڅ په زراعت او په طب نه پوهېږي، نو دا به د قرآن د ساري حکم خلاف کار دی، ځکه هلته وایي چې امانتونه اهلو ته وسپاري. نو نوم یې دونه مهم نه دی، مهم دا ده چې په دغه ډیپلوم باندې بیا نا اهله خلکو ته یو اهلیت ورنه کړي. یعنی زه خدای ناسته ده په دې ناهله نه یم، عمومي طور یعنې په دغه مشخصه برخه کې نه پوهېږي او هغه وظیفه ورکول کېږي، دغه بیا جامد تاوان دی. دا یو مسله. دویمه یو مسله بله زه غواړم چې ستاسو له درجو له لارې نه ووایم چې اسلام خو ډېر جامع دین دی، کې ډېر واضح ټول شیان معلوم دي. یو علم په هغه سطحه دی چې سړی خپل خالق وپېژني، حلال و حرام وپېژني او د خپل ژوند طرز وپېژني. دا فرض عین دی په ټولو مسلمانانو باندې. نور علوم د جامع د ضرورت په اندازه دي. که په یو جامع کې دیني متخصص ته زر نفر ته ضرورت وي، دا د جامع په ټولو خلکو فرض عین ده چې زر نفر دیني متخصصین باید ولري. همدا ډول په جامع کې که 2000 یا 1000 یا 1500 د طب ډاکترانو ته او په بیلابیل رشتو کې داخله جراحي ګوشوګلو مثلا جلدی متخصصین ته ضرورت وي، او د جامع کې دغه ډاکتران نه او د ناروغۍ نه خلک مریضي سختي یا خپل نقص مرګ سره مخ کیږي، بیا دا ټوله جامع مسؤوله ده. نو دا مکلفیت دی. همدغه ډول انجینران، څومره انجینران جامع ته پکار دي، که موجود نه وي دا ټوله جامع په دې باندې مکلفه ده. یعنې په دې صورت کې د جامع د ضرورت مطابق د دیني علماو شمېر او اندازه، د طب د ډاکترانو شمېر، د انجینرانو، د حقوقدانانو، د رهبرانو، د معلمانو، د کارکرانو د هماغه اندازې نه چې کم وي، دا ټوله جامع پکې مسؤوله ده، او په دغه اندازه د دوی روزل فرض عین دي په ټوله جامع باندې. نو اوس چې دوی حکومت لري او د حکومت مشري په لاس کې ده، زما ورته پیشنهاد دا دی چې دوی یوازې شعاري خبرې نه، چې په ماستري چاته ورکړو خوشحاله شي، یا دیني علماو ته چې شپږ کاله مدرسې ویلې د ماستري سند درکړو، یا ډاکترا ورکړي، فوق ډاکترا ورکړي، فقط چې هغوی ته څه ګټه نه رسوي، هغوی ته د کسبه مهارت زده کړي چې وظیفه پیدا کړي، او چې وظیفه پیدا کړي دوه فائدې به وکړي، هم به ځان ته د مشق خاوند شي، بل به د جامع په پرمختګ کې برخه واخلي. مونږ خو هېڅکله نه ویل چې دیني علما او د جوماتونو ملا امامان او متخصصین دي، نه وي، هم وي، مګر په اندازه او کومه خبره چې کوو د ټول ملت د رفاه لپاره کوو. که مونږ دي 2 میلیونه متخصص د دین ولرو، دا خو ډېره ښه خبره ده. خو دا 2 میلیونه متخصصو کې کېدای شي ضرورت 10000 ته وي، دا یو لکه 90000 به وزګار او بېکاره ګرځي او یو قسم به ځان محروم احساسوي. د همدې نظام سره بیا خو دا پیدا کېږي چې نه پیدا کېږي، په مقابل کې بیا شورش کوي، په مقابل کې بیا حرکت کوي. نو لکه کور کې چې خلک تدبیر لري چې څوک دې قانع وکړي، څوک د بازار نه سودا راوړي، څوک د کور تنظیم وکړي، دا ټولنه داسې یو کور غوندې ده. دا جامع هم یو قبیل دی، یو لوی فامیل دی. دا د مشرانو وظیفه ده چې د مارکیټ د سروې په اساس وسنجي چې موږ څومره متخصصین ته ضرورت لرو، او هم خلک چې دي ټول خلک متخصص کېدو ته ضرورت لري، او ماستر او انجینر او ډاکټر کېدو ته. او دا وایي باید کس بو کمال ځکه کې کدي خانی باید مسلکي دي، خانی کارګری مسلکي کارګری، ډریوري مسلکي ډریوري، هم داسې کوم موټر سازي یا کوم بل تخنیکي مسلکي. او کاور باولې یو شتم پیړی کې د ټول نه مهم وس ټکنالوژي او ساينس ده. کته دیني علم کېږي او متخصص کېږي، هم په ساينس او ټکنالوژي باید حاکم اوسې چې خپل پیغام د ټکنالوژي په ذریعہ خلکو ته ورسېږي.
مننه شینواره صاحب. چې
لنډه خبره دا ده چې دوی د پلان له مخې مخکې ورشي.
مننه کور ودان شینواره صاحب. لنډ تاسو ته راځم اسحاق صاحب، لنډ تاسو رستې خبرې اورم، په لنډو کې راته وایي چې وخت ډېر کم ده. اسحاق صاحب که زما غږلري مې راځي.
مسئله او پیسې ځوان زه څو پیشنهادات لرم، هله ده چې بله بله تاسو غږ
زما
پیسې مسئله او پیسې ځوان د افغان ټولنې یو څو پیشنهاد لرم. اول پیشنهاد مې دا ده ګوره، زه نه تنها زه اکثریت افغانان محصلین افغانان چې ځوانان دي، هغه توقم دا ده چې ګوره موږ د مخالف د اصلاحات نه اصلاحات ډېر ښه کار دي، اصلاحات راوستل سي وزم په وخت یو شی چې قابل د اصلاحي دغه د بینوړن خو اشتباه کرده. په دې خاطر په دې تیرو شروع کار کې د افغانستان د حداقل یو 50% 60% یو نیمګړی سختار چوکار د تعلیم تحصیل په خاطر جوړ شوی وو. مثلا ډیر خاص نمونه دغه د ګوره، مثلا یو ځوان به 12 کال مکتب وای، بیا به 4 کال پانتود وای، بیا به 2 کال ماستری یا ډاکټرا ویل، بیا هغه خپل درجه خستل او واقعا یو قدر به کېدی، یعنی جامع به نه فتنه وړه. نو هیله مدغه د دوی نم کوشش وکړي چې دغه سخته شل کال کې چو دا کای اصلاحات پکې راوړي خدا ډول چې دوی راست مطلق دا د بین ولسی دا اشتفا کار د زما په نظر مخالف بل دلی لاند خواهش او هیله مدغه هغه څوک چې بله بله بل بل د خواهش مې دغه هغه څوک چې ګوري اهل اهل د خبره کوشش دی وکړي دا غو څخه مشوره واخلي تخصصي بخشو کې نو زما هیله دغه او ډیر ساده نمونه او مثال کول مثلا د همسایه ممالک لکه ترکیه لکه ایران لکه پاکستان نو هیله مې دغه چې ان شاء الله د کومري امارات په
دغه کار باندې صاحب کور ودان شو دی اوسې وخت وخت ډیر کم د چنه شو کولای هغه د نور ملمنو ته مور شو د تاسو ټولو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو او لتاسو قدرمنو ملمنو چې مثلا په پروګرام کې ملتیا وکړه د پانتون استاد او د پوهنې وزارت په خاني مرستيال ابراهيم شنواري د پانتون استاد بلارم عمر په روسي کې د پانزي محصل حکمت اساقزي او په هین کې د پانتون محصل هلال محبت نه نړۍ مننه چې راغلي په پروګرام کې زما ملمنه شوي لتاسو لیدونکو اوریدونکو هم مننه او له هغه دوه ملمنو بخنه غواړم چې نشکول د وخت د کمخله عمل دوی ته ورشي او د دوی رسته خبري واخلو تر بلې خبرونه خېچاري.